آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د جمهوری ریاست د دویم ځلي انتخاباتو د رایو د بیا څېړلو کار بیرته پیل شوی دی. په غزې کې د اسرائیلو د پوځ او حماس د جنګیالیو ترمنځ په خونړیو جګړو کې 14 اسرائیلي عسکر او 100 فلسطینیان وژل شوي دي، او ترابلس د نړیوال هوایي میدان د نیولو لپاره د سیالو ملیشو ترمنځ درندې جګړې روانې دي. د امریکا د غشنا رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو، السلام علیکم. سهار مو نیکمرغه. هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زموږ د نن سهار په لومړۍ خبري پښتو خپرونه کې به د افغانستان سیمې او نړۍ پاکله د تازه خبرونو برسیره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هغې پریکړې پاکله ریپورټ ولرو چې د رایو بیا څېړنه یې پیل کړې ده د لږ څه ځنډ وروسته. همدغه راز د ملي وحدت د حکومت څرنګوالي او دواړو ټیمونو ترمنځ د سویو توافقو په اړوند د کاندیدانو څخه غوښتل سوي دي په مظاهرو کې چې په دې هکله دې توضیحات ورکړي. همدغه راز د شیرجان احمدزي سره دغو رپورټونو په هکله مرکه لرو چې وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک ځورول کیږي او د خلکو په کورونو په زوره ځواکونه ورننوځي. خو د دې ټول نه د مخه پام کړی د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه به تاسو ته وړاندې کړو.
د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرلو او څېړلو کار بیرته پیل شوی دی. د انتخاباتو د کمیسیونو مسؤلینو وویل چې د شنبې په مازدیګر د رایو د شمیرلو کار د تخنیکي ستونزو له امله ځنډول شوی و. د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی امریکا غږ ته وویل چې د دواړو کاندیدانو د تخنیکي ټیمونو او د ملګرو ملتونو د استازو ترمنځ د خبرونو وروسته پریکړه وشوه چې د کاندیدانو د عکسو له مخې ته چې کومې نښې یا علامې ایستل شي کرایه ورکوونکي لاسلیک کړي وي او که نه د هماغه کاندید په حق کې د حساب شي. هوتکی په کابل کې خبریالانو ته وویل
پرون مازدیګر چې کومه ستونزه رامنځته شوه دواړو استازونو ترمنځ، بالاخره نن سهار دا دواړه سره تخنیکي ټیمونه سره کښېناستلو. د ملل متحد استازی تخنیکي ټیم هم هلته وجود درلود. بالاخره دوی په خپله ومنله چې په تکبار پر ځای که امضا هم اوسي هغه هم قابل د قبول ده او ماسخین د پروسه د تفتیش خپل نورمال حالت ونیو.
په عین وخت کې د اسلام آباد نه د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې تقریبا 3.1 میلیون رایو د څېړلو کار ډېر سوکه روان دی. خو دا ځلې د ملګرو ملتونو استازي، خارجي مطبوعات، محلي څارونکي او د کاندیدانو استازي له نږدې نه څارنه کوي. د امریکا خبریال وایي چې ملګرو ملتونو کوښښ کوي چې دغه پروسه زر بشپړه شي، خو څارونکي په دې باور دي چې زیات وخت به ونیسي. له بلې خوا په داسې حال کې چې واشنگټن دا تمه لري چې د انتخاباتو پروسه سرته ورسیږي تر څو په افغانستان کې د 2014 میلادي کال نه وروسته د 3000 امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په خاطر نوي جمهور رئیس سره 10 کلن امنیتي تړون لاسلیک کړي. خو د چارو کارپوهان وایي چې د مخکینی اټکل برخلاف به نوي مشروطه د قدرت د انتقالولو پروسه وځنډیږي.
جمهور رئیس حامد کرزی پرون د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا د خاص استازي جیمز ډابنز سره وکتل. ډابنز په دې غونډه کې چې په ار کې د رسیو شاغلي کرزی ته د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د بیا شمیرلو او څېړلو او د دواړو کاندیدانو ترمنځ په مذاکراتو کې د پرمختګ په هکله معلومات ورکړل.
زمون غږ د واشنگټن نوري په داسې حال کې چې پرون د یکشنبې په ورځ اسرائیلي ځواکونو په غزې باندې خپلو ځمکنیو تعرضي عملیاتو او هوایي بریدونو ته په پوره زور او قوت دوام ورکړ. فلسطیني چارواکي وایي چې د شجاعیه په سیمه کې د اسرائیلو په هوایي او ځمکنیو حملو کې یو زیات شمیر وګړي وژل شوي دي. د فلسطین د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې 100 کسان د یکشنبې په ورځ وژل شو او په زرګونو خلک له خپلو کورونو نه ووتل. د القسم لوا چې په غزه کې د حماس پوځي څنګه د وای چې اسرائیلي عسكر ژوندې نیولې ده فلسطینی چارواکي وای چې په تیر ډیر لس ورځو کې د سیرلو په بمباریو او د توپونو او ټانکونو په ډزه کې د 300 نه زیات ملکی وګړي وژل شوې دي اسرائیل وای چې د جولای په 8مه د جنگ د پیل راهیسي دوه ملکی وګړي او 13 عسكر وژل شوې دي چې د جملې نه ډیر لس عسكر د یک شنبه پورز د حماس د وسلوالو مبارزینو سره په جګړو کې وژل شو په عین وخت کې ټاکل شوی وای چې د اردن په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یک شنبه پورز نه وخته د امریکا په محلي وخت عاجله غونډه وکړي دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په نوم منځني ختیځ ته ورسېده هغه په دوحه کې د قطر له مشرانو سره خبرې وکړې نوموړی وای غواړي چې د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د جنګ د بدنولو لپاره لارې چارې ولټوي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمین او نړۍ خبرونه تیدا مورکو د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د غزې په تړنګ کې د روان جنگ ټول ځمواري او مسولیت د حماس د سازمان پر غاړه راچوي جان کیری دا تبصره په داسې حال کې وکړه چې پرون په غزې کې اسرائیل خپل پوځي عملیات پراخ کړل او تر ټولو خونړۍ جګړې وسوې جان کیری وویل چې اسرائیل ورته د اوربند وړاندیز وکړي خو حماس سرزوري وکړه او وی نه منله د امریکا خارجه وزیر وایي اسرائیل د حق لري چې خپل ځان نه دفاع وکړي کله چې له جان کیری نه دا پوښتنه وسو چې د هغو فلسطینی ماشومانو او ملکیانو د وژلو خبرونه اوري په زړه کې یې څه احساس ورپیدا کیږي نو هغه ځواب ورکړي چې دغه احساس چې د نړۍ نورو خلکو ته د ماشومانو د مرګ په هکله ورته پیدا کیږي د ته هم ورته احساس پیدا کیږي
خبرونه د واشنگتن نه اورې د یوکرين په ختیځ کې روسي پلوه یاغیان وایي چې د ماليزیا د هوایي شرکت د غورځول شوي الوتکې تور بکسونه چې د الوتکې د پرواز ټول معلومات او د عملي او پیلوټانو ترمنځ خبرې پکې ثبتېږي پیدا کړی دی له بلې خوا د سپرلیو او عملی د مړو د جملې نه د 169 مسافرونو مړې موندل شوي دي د ماليزیا د هوایي شرکت بوئنګ 1720 الوتکه چې 299 کسان پکې سپاره وو د پنځشنبه په ورځ د پرواز په دوران کې د یوکرين په ختیځ کې راوغورځول شوه او په یوې زراعتي ځمکه کې ولګېد او اور یې واخیست د روسي پلوه یاغیانو یو قومندان پرون د یکشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د الوتکې تور بکسونه به د نړیوالو مفتشانو ته وروسپاري د اسوسیټډ پریس اژانس د یکشنبه په ورځ رپورټ ورکړی چې د غورځول شوې الوتکې مړي د رالوېدو له ځای نه 15 کیلومتره لرې د تورست په ښارګوټي کې په یو د اورګاډي پوه سټېشن کې ساتل کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د NBC تلویزیون سره د یکشنبه په ورځ په مراکې کې د روسیې غندنه وکړه او ویل که څه هم چې امریکا لا تر اوسه پورې په دې اړه وروستۍ نتیجې ته نه ده رسېدلې چې آیا مسکو په دغه پېښه کې مستقیما لاس لره او که نه خو داسې شواهد ډېر موجود دي چې ښیي چې مسکو د دغې حملې نه خبر و
د لیبیا په پلازمینې ترابلس کې تر ټولو غټ هوایي میدان د نیولو دپاره د مخالفو وسلوالو ملیشو ترمنځ پرون ډیرې سختې خونړۍ نښتې روانې وې چې لږ تر لږه څلور کسه پکې ووژل شول دا دویمه اونۍ ده چې د سیالو ملیشو ترمنځ د ترابلس د نړیوال هوایي میدان د نیولو دپاره د زنتان د ملیشو ترمنځ جنګ روان دی عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویلي چې د یکشنبې په ورځ جګړې د هوایي میدان په شاوخوا کې کورونه ته خپرې سوې د ترابلس هوایي میدان تړل سوی دي او د الوتکو پروازونه ځنډول سوي دي په زرګونو خلک د هوایي میدان په شاوخوا سیمو کې له خپلو کورونو څخه تښتېدلي دي تیره اونۍ شپږ کسه ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول په عین وخت کې د مصر پوځ وایي چې د شنبه په ورځ د لیبیا له سرحد سره نږدې پر پوستې باندې حمله سوې ده 21 عسکر یې په دغه حمله کې وژل سوي دي په عین حال کې ملګرو ملتونو تیره اونۍ له لیبیا نه خپل مامورین راایستلي دي ځکه هلته امنیتي وضع خرابه وه
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران سره د اتمي پروګرام په اړه د معاملې په حقله د نومبر تر میاشتې پورې مهلت ورکول شاید چې د سولهییز حل لپاره وروستی فرصت وي فرانک والټر په ایران غږ کړی چې د خپل اتومي پروګرام په باره کې دې خپل اراده څرګنده کړي د اروپایي ټولنې د خارجي پالیسۍ مشرې میرمن کاترین اشټن په ویانا کې د لویدیځو ملکونو او امریکا ګډه بیانیه ولسوه هغوی له ایران نه غواړي چې ایران خپل اتومي پروګرام بند کړي او ایران دا توقع کوي چې لویدیځو ملکونه دې لګول شوي اقتصادي بندیزونه پای ته ورسوي
د شنبه په ورځ د عراق په پایتخت بغداد کې د بمونو په څو مرګانیو چاودنو کې لږ تر لږه 6 کسه ووژل شول یو ځان وژن کی د ابو د شیر سیمته نیټه د بغداد په جنوب کې د پولیسو یو پوسټ ته چیرمه د موټر بم چاودنه وکړه د دغه سیمه اکثریت اوسیدونکو شیا ګاندی
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
قدمونه اوریدونکو د واشنگتن د سټډیو نومو د افغانستان سیمه نړۍ پاکله خبرونه اوریدل اوسم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې هغه تخنیکی ستونزه چې لامل یې د تیر ورځې رئیس د رایو د بیا پلټنې او څارنې کار ځنډیدلی و اوس هواره سوې ده او دغه بهیر بیا پیل سوی دی. خبریال اکرام شینوار یې پاکله نور جزئیات لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې هغه تخنیکی سوزه چې له امله یې د تیرې ورځې رئیس د ریو د بیا پلټنې کار ځنډیدلی و اوس هواره شوي او نن ماسپښین د ریو د پلټنې بهیر بیرته په دغه کمیسیون کې پیل شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی امریکا غږ ته وویل چې د کاندیدانو تخنیکي ټیم استازو او د ملګرو ملتونو تخنیکي ټیم استازو ترمنځ د خبرو وروسته پرېکړه وشوه چې د کاندیدانو د اکسونو مخې ته د تایید د نښې علامې سربیره که کومو رای ورکوونکو لاسلیک او یا هم د تایید لپاره کرښې کش کړي وي هغه رای د هماغه کاندید په حق کې شمېرل کېږي.
پرون مازدیګر چې کومه ستونزه رامنځته شوه دواړو ستادونو ترمنځ بالاخره نن سهار دا دواړه سره تخنیکي ټیمونه سره کښېناستلو د ملل متحد استازی تخنیکي ټیم هم هلته وجود درلوده بالاخره دوی په خپله ومنله چې په تکبار پر ځای که امضا هم اوسي هغه هم قابل د قبول ده او ماسخین د پروسه د تفتیش خپل نورمال حالت ونیو.
لدی مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل نور محمد نور خبریالانو ته ویلي وو چې د رایو په کارول شوو پاڼو د ځونو رای ورکوونکو لخوا د تایید د نښې علامې په ځای د لاسلیک د مسلې له امله د تیرې ورځې را په دې خوا د رایو د پلټنې بهیر په موقت ډول درول شوی دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لوحې په اساس باندې هر هغه څه چې د رای ورخه کې د یو فرد هویت تثبیت کې چې په هغه کې یا نوم وي یا امضا وي او یا هم داسې یو علامت وي چې دغه هویت دغه په اساس باندې مشخص کیږي هغه ته اعتبار نه ورکول کیږي. ولی د دې په خاطر چې دواړه کاندیدان په دې باندې سره سلا شي او یو مشخص موقف ته سره ورسیږي باید باس وکی سره او بالاخره مشخص کی چې کوم یو ته ترجیح ورکول کیږي ځکه چې ځینې خطونه د کاندیدانو په وړاندې په دې شکل باندې دي چې هلته یعنی یو کاندید دا کوي چې دا امضا ده او بل کاندید وایي چې نه ده یوازې یو ساین ده یو نښه ده چې غوښتې ده چې خپله اراده تمثیل کړي.
د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې د تېرې پنجشنبې د ورځې را په دې خوا د تېرې ورځې تر څلور نیم بجو پورې 215 د رایو صندوقونه پلټل شوي دي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې هڅه کوي چې زیات ټیمونه په کار وګماري تر څو په 2 کلنۍ ورځو کې د 3 میلیونه د زیاتو رایو پلټنه بشپړه کړي. د رایو د پلټنې په بهیر کې د کابل ولایت د رایو سربیره د بلخ ولایت رای هم شامل دي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې تر اوسه دغه کمیسیون ته د بلخ، هرات، کندهار، هلمند، غزنی، وردګ ولایتونو د رایو صندوقونه را انتقال شوي دي او دا کمیسیون تمه لري د نن ورځې تر پایه به د ننګرهار، لغمان، کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو د رایو صندوقونه په کابل کې دغه کمیسیون دفتر ته راوړل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
مدني ټولنې او افغان ملي غورځنګ د ملي وحدت حکومت د څرنګوالي او دواړو ټیمونو ترمنځ د سویو توافقاتو په اړه له ښاغلي اشرف غني احمد جینه توضیحات غوښتي دي. دوی وایي له ډاکټر غني نه د هغه پروګرامونو لپاره ملاتړ کړی دی نه د پردې د شا د معاملو په خاطر او خبرو په خاطر. د دوی په باور د رایو د تفتیش په پایله کې وړونکی باید د حکومت په جوړولو کې آزاد لاس ولري. په همدې اړه په کابل کې یو لاریون هم جوړ شوی و. بهارت صابر په دې اکله نور جزئیات راکوي.
د ولسمشر د نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی او شمیر پلاویانو 15 مدني ټولنو او قومي مشرانو او د افغان ملي غورځنګ د غونډې په جوړولو سره له دغه نومان نه د ملي وحدت او ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه توضیحات غواړي. دوی ظاهراً د ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت په اړه د شویو توافقاتو نه خوښ نه دي او وایي لا هم د دغه توافقاتو په اړه په معلوماتي خلا کې ساتل شوي دي.
موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي څخه په زغرده غوښتنه کوو چې د ترسره شویو توافقاتو په اړه خپلو پلویانو او ټولیزه توګه ملت ته دقیق معلومات او توضیحات وړاندې کړي. موږ د ملي وحدت د حکومت د اصطلاح او څرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لرو او موږ ته د غونډ کانفرنس په څیر د یو بل تحمیلي پروګرام نښې او نښانې ښکاري.
ملي غورځنګ وایي 4.5 میلیون افغانانو ډاکټر غنی ته رایه ورکړې ده، خو لا هم په دې نه دي خبر چې د مهمو پریکړو په اړوند له چا سره مشوره شوې ده. همدارنګه دا غورځنګ وایي د ښاغلي غنی نه د هغه پروګرامونو لپاره ملاتړ اعلان کړی چې د خپل کمپاین په مهال یې ملت ته وړاندې کړي دي، نه د دوی په وینا د پردو تر شا د شویو توافقاتو لپاره.
څرنګه چې موږ د سیال ټیم له مشرانو څخه اورو چې ګواکې د یو ائتلافي حکومت پر جوړېدو سلا شوې او په پام کې ده چې سیال ټیم ته د لومړي وزیر هومره واکونه او د اپوزیشن مشري دواړه ورکړل شي، افغان ملي غورځنګ تحول او تداوم د ټیم څخه د ملاتړ په ورځ سرګند او خپل شرطونه مطرح کړي وو چې یو مهم شرط د سیاسي سهامي شرکت په بڼه د حکومت له جوړولو سره جدي مخالفت.
له بل خوا د دوی په باور د رایې د تفتیش په پایله کې باید د ټاکنو مشخص ګټونکي معلوم شي او هغه د باید د خپل دولت د جوړولو لپاره آزاد لاس ولري، ځکه د دوی په وینا د رایې د تفتیش په پایله کې د دواړو نوماندانو ترمنځ د ائتلافي یا ملي وحدت د حکومت جوړول ولسواکۍ ته زیان رسوي. له دې سره سره دوی وایي که چیرې حکومت بېلابېلو قومونو او ژبو ته د ونډې ورکولو په معنا وینو، بیا د وسلوالو مخالفینو ته هم په حکومت کې ونډه ورکړ شي څو په هیواد کې سوله تامین شي. ملي غورځنګ له نړیوالې ټولنې نه هم غواړي د افغانستان د ملي حاکمیت درناوی دې وکړي. دوی د افغانستان د ټاکنیز کړکېچ په حلولو کې د امریکې لاسوهنه یوه څرګنده مداخله ګڼي او وایي دغه کار د ټاکنو خپلواک کمیسیون حیثیت ته زیان اړولی دی. دوی وایي خپلې غوښتنې ښاغلي غنی ته هم وړاندې کړي، خو لا تر اوسه یې لازم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دلته په واشنگټن کې د ماخوستن 8:44 د څو خبرونو غټکی اوسل بیا واورئ. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د دوهم ځلي انتخاباتو د رایو د څېړنو کار چې د شنبې په ورځ ځنډول شوی او بېرته پیل شوی دی. په عین وخت کې د اسلام آباد نه د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې تقریبا 8.1 میلیونو رایو د څېړلو او شمیرلو کار ډېر سوکه روان دی او شاید چې ډېر وخت ونیسي. جمهور رئیس کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د خاص استازي جیمز ډابن سره په کابل کې کتلې دي. په داسې حال کې چې پرون د یک شنبه په ورځ اسرائیلي ځواکونو په غزه باندې خپل ځمکنیو تاروزي عملیاتو ته په پوره زور او قوت دوام ورکړ، فلسطیني چارواکي وایي چې تقریبا 100 کسان وژل شوي دي. په عین وخت کې د القسام لیوا وایي چې یو اسرائیلي عسکر ژوندی نیولی دی. پرون 13 اسرائیلي عسکر په نښتو کې وژل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د پژوا خبري اژانس د سرطان په 28 منیټه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د یوې تازه څېړنې په اساس رپورټ ورکړی چې سږ کال د فاریاب په ولایت کې د ملکي وګړو د وژلو، ځورولو، په زور په کورونو باندې د ورننوتلو، سوځولو او جنسي تیریو پیښې له حده ډېرې سوې دي چې د دولت طرفدار، زورمندان او وسلوال مخالفین دواړه پکې لاس لري. مرامکار سید سلیمان شاه د امریکا د نبراسکا پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز لغړی شیرجان احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې ده.
احمدزی صاحب، دا هغه عوامل دي چې د دیموکراسۍ په لاره کې غټ خنډونه ایجادوي او د خلکو ژوند ډېر تریخ کړی دی. تاسو څه فکر کوئ که داسې په بشپړ امنیت تامین نشي، یوازې دغه دیموکراتیکي انتخابات چې وشو ګټه به څه؟
لومړی باید ووایو چې د دیموکراسي یو اصل دا دی چې ولس په آزادانه توګه بې له کومې ویرې خپل ژوند په مسؤونه توګه ولري او په مسؤونه توګه خپل رایه یا اظهار وکړي.
بله،
په افغانستان غوندې هیواد کې د ولسواکۍ یا د دیموکراسي پلي کول کله چې امنیت نه وي او دغه زور واکان په واک کې وي، واضحاً ستونزمن کار دی د هر حکومت لپاره. د څه کسان ته مسؤلیت وسپارول چې هغوی په خپله دغسې جرایمو کې لاس لري او خلکو باندې زور او زیاتی کوي، د هغوی نه دا توقع درلودل چې ولسواکي به په افغانستان کې پلي کېده به نامعقول خبر کېدی شي. محلي سطحه په ولایتونو کې په ولسوالیو په کچه باندې داسې کسان ته مسؤلیت ورکړل شوی دی چې هغوی هم د سوال لاندې راتلی شي که چېرته ووایي چې دوی د ولسواکۍ احترام کوي که نه، ځکه هغوی د خپل واک نه متاسفانه غلطه توګه استفاده کوي. د قانون منلو تغار نګدی بلکې د قانون نقص کوي په هر صورت باندې.
په دې ریپورت کې د فاریاب د ولایت د دوه ولسوالیو ذکر شوی دی، د المار ولسوالی او د پښتون کوټ ولسوالی. خلک وهل شوی دي، وژل شوی دي، په عزت او ابرو باندې تیر شوی دی، په زور د باج غوښتل شوی دی، ونې پرې کړل شوی دي او کورونه سوځول شوی دي. چاته رجوع کی د عدل انصاف لپاره؟
کله چې دولت یا محلي دولت یا د دولتي ارګان غړي د قانون نقص کې رول لري، نو بیا مرجع نامعلوم شي. دا به د راتلونکي ولسمشر لپاره یو ډیر لوی ستونزه وي. تر دې ډول باندې په خپل د دولت مشروعیت ته پوښتنې لاندې راولي، چې بیا کله چې دولت غیر مشروع اعلان شو، د خلکو په نظر کې مشروعیت له لاسه ورکړو، دا د دولت د راپرځېدلو لپاره ډیر اسانه طریقه وي. د طالبانو په راتګ په نوي ملسزه کې کله چې په افغانستان کې دولت مشروعیت له لاسه ورکړو، نو خلک مجبور بروچ طالبان غو نیو دلته مخه کړی غوینه مرسته وغواړي.
کداغه وضع فرض کو چې پمدس دوام ولري، نو د قانون حاکمیت او د دیموکراسي پیدا کېدو ته به څومره ستاسو متوان ورسي؟
په دغه حالت کې دوام ولري، قانون خو بالکل نه مراد کیږي، د قانون حاکمیت خو مکمل توګه لمینځي او دیموکراسي ته خو ډیر لوی خند پیدا کیږي. د کرسي په لکول به تقریبا ناشینه بریخه، تر څو چې دغه عوامل چې دغه کارونو لامل ګرځي هغه لمینځي، وینول شي دیموکراسي په لکول په افغانستان باندې په ټولنه کې ډیر ستونزمن کار دی.
که فرض کو دغه د انتخاباتو رای وشمارل شوی او کاغلی احمد زه رئیس جمهور شو یا ډاکټر عبد الله رئیس جمهور شو، د به وکړي شي موجوده وضع کې بنیادی بدلون راولي؟
دا به دوی د انتخاباتي ډلو او هغه کسان چې د دې پلویان دي، د هغوی د سابقې، د هغوی کاري تجربې، د هغوی مشروعیت، شخصي مشروعیت په اړه لري چې کولی شي چې دیموکراسي یا قانون په مکمل ډول باندې حاکم کړي کنه. وځم دواړه کاندانو ملت دا وعده ورکړه ده چې تر هرې ولسمشر سي نو قانون به حاکم وي. دا ډېر سخت کار دی کله چې موږ دواړه دلو کسانو ته وګورو، دي چې بلا شک بعضې کسان شته چې قانون ناقضین بلل کیږي. نو پوښتنه داره چې آیا دوی به په مکمله توګه دوی باندې موافق شي چې د خپلو کسانو په خلاف، د هغوی د آرزوګانو په خلاف قانون عملي کړي او د ولس پلوي وکړي کنه.
پخوا به د علماو قومي مشرانو سپینګور یو څرول لره، ګمان کوم چې په اطراف کې دا غیر علم بيخي وځ د صفر سم مساوي شوی دی.
د تیر شلو یا پندیش د کلمو کې نه یوازې د ملکانو خانانو بلکې د علماو نقشونه هم ډیر متنازع شکل واخیسته، ځکه زینی علما په زینی سیاسي کارونه کې داخل شو چې هغه د مذهب او د افغانیت د لحاظ نه مردود ګڼل کېدل. دغه ناامنی، دغه کورنۍ جګړې، دا ټول مخاور کسانو په نفوذ کسانو نقشونه ډیر متزلزل کړل او متنازع کړل، نو اعتبار هم د دوی د منځه لاړو، ځکه هغوی هغه کارونه وکړل چې خلکو ته ډیر مردود ول.
دا شرجان احمد زه د نبراسکا پونتون کې د افغانستان د مطالعاتو چړونو د مرکز غړی، ډیره مننه تاسو نه.
مننه سر.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د بین المللي موسسو د غیر دولتي سازمانونو، خصوصي بنسټونو او حکومتونو سره په ګډه په کلونو کلونو کار کړی دی چې د ماشوم او میندو مړینه کمه کړي. زمونږ ګډ کوششونه د 1990 او د 2012 کلونو ترمنځ عباس او لاړ نه شلو، نو هماغه وو چې د ماشوم مړینه نیمایي ته راټیټه شوله. سره له دې هر کال د ماشوم د زیږیدنې په وخت کې 209,000 میندې نمري او 6.6 میلیونه ماشومان د 15 کلنۍ نه د مخه مري. ځکه نو 2 کاله پخوا د ایتوپیا، هند او د امریکا حکومتونو د یونیسف سره په ګډه ماشوم د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره د عمل کولو د غوښتنې په نامه یوه غونډه جوړه کړې وه چې دوامداره نړیوال کوشش دی وشي چې د ماشومانو ژوند وژغورل شي. هدف دا و چې د 2015 شم کال پورې د ماشوم د مړینې مخه ونیول شي او په هغه ملکونو کې د دوامدار پرمختګ وشي چې لا په خوا د دغه اندازې نه ټیټ پرمختګ کړی دی. له هغه وخت نه را په دې خوا 120 هیوادونو او څه باندې 450 سازمانونو فعالیتونه زیات کړي دي چې په دغه کوشش کې شامل شي. د جون د میاشتې په 15مه نیټه د امریکا د بین المللي انکشاف اداره یا USAID د هند او ایتوپیا د حکومتونو سره یو ځای شوله چې د نوسف د بل او ملندا ګیرس د موسسي همکاري هم سره ده. هغه پرمختګ ولمانځه چې په تیرو دوو کالو کې شوی دی او دغه اقدام چټک کړي چې خپل هدف ته ورسیږو. دا د غوښتنې په باره کې د عمل کولو موقع بلل کیږي چې د مور او ماشوم هغه مړینې ته باید خاتمه ورکړی شي چې د مخنیوي وړ وي. USAID د خپلو تیرو کوششونو نتیجې او همدغه راز د سیمې وضع ارزیابي کوي او په داسې عملي پلان باندې لاس پورې کوي چې نهایي هدف لاسته د راوړلو په لور پرمختګ چټکوي چې د مور او ماشوم هغه مړینه له منځه یوړل شي چې د مخنیوي وړ وي. USAID په دې پلان کې څرګنده کړه چې دا د انډیوالانو سره څرنګه په دې برخه کې کار کولی شي چې غواړي د 2000 کال پورې د 15 میلیونو ماشومانو او 600,000 میندو ژوند باید وژغورل شي. ډیرو هغو ملکونو چې د مور او ماشوم په روغتیایي پروګرامونو کې برخه اخیستې ده چې امریکا ورسره مرسته کوي بی ساری پرمختګ کړی دی. نو امریکا به په راتلونکو دوو کالو کې 2.9 میلیارد ډالر بودیجه تخصیص کړي او په هغو 40 ملکونو کې به کوششونه ورباندې زیات کړي چې په اوس وخت کې څه باندې 80% ماشومان او میندې پکې مري او د کورنۍ د لارښوونې یا راهنمای خانواده لپاره نیمایي نړیوال ضرورت نه دی پوره شوی. د دغه ادارې مشر راجیو او شاوالی دغه اقدام به یو اس ای ای ډی ته د دې موقع ورکړي چې د 1500 نور اضافي ماشومانو ژوند وژغوري. موږ د نوښت د وسیلو شرکتونو بنسټونو غیر دولتي موسسو معتقدو ټولنو کاروباریانو او سمایزه مشرانو سره یو ځای غواړو چې د پرمختګ په مخ کې پراته یو ستر ستونزه حل کړو چې هغه به ساري نستی ته خاتمه ورکول دي او د ټولنو قوی کول دي. موږ په دې پوهیږو چې د نړیوالې ټولنې سره په کار کولو موږ کولی شو چې د مور او ماشوم هغه مړینه پای ته ورسوو چې د مخنیوي اول ده.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
دیوکڑا بہانا جدر نلاڑم دیوا پارا دیکھنا دو کاز دیر نلاڑم خیر دے کا غریب یما جڑتا دے قریب یما خیر دے کم مینا اے گل پشان حسین اے دے تل خوشحال اے دے تل خوشحال اے دے تل خوشحال اے دے تل خوشحال اے
د امریکا ژغ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیدله. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت ته راځیږو د نویو خبرونو او مطالبو سره. د دری څنګې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. په څو لنډو شېبو کې به د دری لنډه نیم ساعته خبرې خپرونه تاسو ته وړاندې شي. تر بیا په پاک الله سپارم. روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.
دیوالے گلے گا